دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره توره ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغې څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونې سره مرکه کې وویل له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه د ښځو بندې کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډېره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکوونکي د چاقو په گزارونو ټپیان شوي. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو لمخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمېر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته یې د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ یې پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوی ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د سنا هوایي ډګر نظامي کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي اغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زنداني کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري.
طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت، له دوی سره چلند، زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څه وکړو. له همدې امله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې امله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نور برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوه برخه په دوه کې د سولې د مرکچ پلاوی غړي هم دي. په زلونو ژمنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بسونځې نه جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کېدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنې کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبر پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9.5 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 20 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 2 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د 2 بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 60 پوله، یو سودریال 25 افغانۍ 2 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 543 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګی است. په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو او تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې زموږ همکار له پکتیا را لېږلی.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زکون که هنزلوایی پا دی خوانیز مرکزگی ها غنجون و حلکانو تا دزدک رو زمینه برابر شوی چه در کورانه یو اقتصادی کم زوره دی او نیشی که ولی در خار پنور و شخصی کرسونو که جمعنی پروگرامونه تعقیب کی
دست شگردن چی دی اقتصادی سپنسر مخ دی او دست مشتر و سازن دی هم تا دشت را کوی براتون که در حلده چی در کم کرسونه پلار و چی وریا او دنو لسوس خمم در حلده
یو بل زکون که اسماعیل وای دوی تا پا دی خوانیز مرکز که هغه مضمون تدریسی گی چه پا خوانزی که مشکل دی او سیستماتیک زدکری تا ارتیا لری
دویل تراغلی مد می ریاضی وای مومی پیزی او انگلیش را تا وای لیک و الواست املا دا مگه دل تا زدکری که دل تا شاگردان رازی نیم اقتصاد دیر خراب یا نیمو لیک خدی هغه در ترازی را وریا کورس یک تا جول کرده را او درس که وای
زدکون که سناولا هم پا دیزای که در زدک رو بهیر خخی اولا پا تو زدکون که غاری چه در جمین لرخصت و گتا پورده که پا کرسون یا کرونو که ده لوستون و سرازان نبی ارتباط کوی
ما قدر تا در درس بخاطر را غلی در مسلکی استازان بخواه ما پا درس را کل که گدری مزمون دی حقا چه از خمیده اختنه چی در زمی رسخاتیانی هم دستی رای یا پا شخصی کرسونه که زنها چه که اقتصادی شه یا پا خپل کور که درس
بلدوری تا در پکتیا در پوهن ریاست چارواکی وایی چه دوی لگان و خصوصی خوانیز و مرکزون و سره تفاهم لیکونه لسلق کلی ترسو دیروزدکون کتا در جمعنه یزدک رو فرصت برابر شی در پکتیا در پوهن رئیس نیک محمد مونی بوهل
او په پلان کې لون نورم لري چې تاسو پر ټول شګردان مشکلات هر شي په درسونو باندې شوې زمانی کورسونه وایي او څوک مشکلات په چاته مشکلات یې چات نشي
اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا دوریم زره خون کو کمښت د کورونا له عمل قرنطین او په هیواد کې ورستی سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر خوانیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر لستوندو سره مخامخ کړای وو
وربشو کندوز تا ده کندوز ولایت یو شمیر اوسیدون که وایی ده طالبان و زیاد شمیر امنیتی منصوبین پوزی یونیفورم نلری او لعمل خلق ده مسئول و غیر مسئول وصلوال ترمینز توپیر نشی که ولی دو تینگار که وی چه ده پوزی یونیفورم نشتوالی تشی لار دی هواره شی ترسو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلی قیافه ده طالبان و پسیر جوړی نکړی او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلا او په نور جرمونو لاس پورې کړي په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته
د کندوز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزه همدغه جوړوي
د کندوز ښار یو بل اوسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه یې منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم دغسي دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر بخښي او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکی وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دلته دا لباسونه غیر منظم دي کنه دا باید منظم کړي دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلکو ورته توجه کیږي پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سله موږ مثلا پولیس جوړ شو موږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کوي
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي
غیر مسوله خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کېږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترې نه بندېږي قید کېږي هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منسوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنې کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل له عملونه بېلابېل ګڼي نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي جزئیات په دغه تفصیل راپور کې
د چتیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه وو ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې رانشي
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند پا نوم یوزای و ده یوزر و درست و پنجوسم کال د ثور پا و منیته ده سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد یوشمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد ده زواکون و ده یرغل پره بیلابل نظرونه لری سیاسی شنون که او حقا محال خبریال فاروق فرداوایی
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپلمنځي اختلافاتو باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خو د دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ و او بیاونه شو کولی چه ده انتخابات و نیته و تاکی او انتخابات و که و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما غزوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوه.
نو یا ملي د ما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي د افغانستان خلکو بي اتفاقي د جګړې د چلته پیغه وخت کې هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژاند خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کال اووختي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغ شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت په وړو کې هم نه پوهېدم. زمونږ کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووت. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو له پیغامونو
دا بشری مرستي د راستون کو تمیلون کو تمي او درخواست دی چې دا مرستي باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او
هغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي خپله مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستا خلکو ته نه رسي زما دا نظر
روزانه په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش بنو خود را کې مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتراکل شو مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې کیږي چې یو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلای چې یو سرحدي ولایت نه دی راځي نو زموږ په یوه اړه دا چې څه واوري او دا زموږ ماشینه راته اجرا کوي هغه د پاتو میاشتو د هم
دا موږ ماجر د تطراتی د دغه جنجال څخه چې زموږ څوک نه وري دغه چې د ماشینه